یوه زلزله چې شدت یې درختر په حساب 15.8 درجه و نن د افغانستان شمالي شمال ختیځ سیمې ولړزولې. د زلزلې پیژندنې ویبپاڼې والکینو ډسکوري د دې زلزلې مرکز د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ 24 کیلومتره کې بللی او ویلي دي چې په ځایي وخت 12:04 وشوه. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت 15.1 بللی او مرکز یې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور بللی دی. تیره میاشت د افغانستان په شمالي ولایتونو لکه بلخ، سمنګان، کندوز او بغلان کې یوې سختې زلزلې 2 تنه مړه او 956 نور ټپیان کړل. د نننۍ زلزلې د احتمالي زیان په اړه تر اوسه رسمي سرچینو څخه نه دی ویلي. د جاپان حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو په برخه کې 19.5 میلیونه امریکایي ډالر نور هم تصویب کړي دي. په کابل کې د جاپان سفارت په ایکس پاڼه یو پیغام کې ویلي چې دا پیسې به د بشري مرستو او د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي او د ملګرو ملتونو د ادارو، نړیوالو بنسټونو او د جاپان دولتي سازمانونو له لارې به په افغانستان کې مصرف شي. د یاد بیان له مخې د جاپان له دې تازه مرستې سره د 2021 کال له اګست څخه، یعنی له هغه وخته چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، افغانستان ته د جاپان د ټولو مرستو اندازه 509 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو کارګرو په ځانګړي ډول د افغان اتباعو د استخدام لپاره نوي مقررات اعلان کړي دي. د نویو مقرراتو له مخې افغان کارګر کولی شي چې د رسمي کاري ویزې د لرلو په صورت کې د 9 میاشتو لپاره په ایران کې کار وکړي او وروسته باید د 3 میاشتو لپاره افغانستان ته ستانه شي. د دغو مقرراتو له مخې کاري ویزې یوازې د افغان کورنیو مشرانو ته ورکول کیږي او هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې د خپل کورنۍ غړي له ځان سره ایران ته بوزي. د ایران د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی ویلي چې دا پالیسي د کاري بازار د اړتیاو او د ټولنیزو او اقتصادي ملاحظاتو ترمنځ د توازن لپاره طرحه شوې. پاکستانی رسنیو د پولیسو د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د خیبر پختونخوا ایالت د شمالي وزیرستان ولسوالۍ په بویا سیمه کې پر یوه امنیتي پوځي اډه د وسلوالو په برید کې 4 بریدګر وژل شوي. د راپور له مخې بریدګر د اډې انګړ ته له ننوتلو وروسته پر امنیتي ځواکونو ډزې پیل کړي چې له هغې وروسته نښته رامنځته شوې. راپور نه وایي چې د پیښې له کبله 4 امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي. د پولیسو چارواکو ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې ښایي بریدګر و له موټر بم یا ځانمرګي واسکټ څخه هم کار اخیستی وي. خپلواکو سرچینو تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د یونان چارواکو د جمعې په ورځ ګاوډوس ټاپو ته نږدې له یوې بیړۍ څخه 545 کډوال وژغورل. دا په وروستیو میاشتو کې د ژغورنې تر ټولو لوی عملیات بلل کیږي. د یونان ساحل ساتونکو ویلي چې د جمعې په سهار شاوخوا 3 بجې د مرستې اصراري پیغام ترلاسه کړ او وروسته دوی وایي چې دوی د بیړۍ سیمې ته ژغورونکي ولیږل او ټول دغه کډوال یې وژغورل. او د فرانسې په ختیځ کې یوې محکمې د 5 شنبې په ورځ یو پخوانی ډاکټر د عمري قید په سزا محکوم کړ. د فریدریک پیشی په نوم د بهوخی ډاکټر د 150 ناروغانو د مسمومولو په قضیه کې مجرم وپیژندل شو. له هغې ډلې 2 تنه مړه شوي. د 53 کلن فریدریک پیشی محاکمې 15 اونۍ دوام وکړ او محکمې د روانې اونۍ د 2 شنبې له ورځې د سزا پر ټاکلو غور کاوه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا دیموکراتو کانګرس مینانو له ولسمشر ترامپ غوښتي چې د افغانانو د کډوالۍ له محدودولو تیر شي. امریکا ته د تک په تمه یو افغان مو غوښتل. جرمنی بیا ویلی اسلام آباد نه سلګونه افغانان راتلونکو 2 اونیو پورې جرمنی ته لیږدوي. د طالبانو د کابل ښاروالۍ آریانا سینما نړولې. دې اقدام غبرګونونه پارول.
یو فرهنګي بنسټ و باید نوی ویجاړ شوی. په ټولې هوښیارۍ او روښانه ذهن سره باید ساتل شوی وی.
ملګري ملتونه وایي افغانستان کې د کثافاتو زیاتوالي ناروغي زیاته کړې. خلک بیا ښاروالۍ ملامتوي.
هر دکان د کورونا د ټول اخسر کیږي نو هغه باندې اجرات کیږي.
نور راپورونه هم شته هیله ده تر پایا زموږ ملتیا وکړئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې. د امریکا کانګرس لزګونه دیموکراتو غړو د افغانانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو اقداماتو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د کانګرس تر شپېتو زیاتو غړو د کورنۍ امنیت او بهرنیو چارو وزیرانو ته د یو رسمي لیک په استولو د غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر یادې په واشنگټن کې تر یوې حملې وروسته دغه هیواد ته د امنیت د خوندیتوب لپاره د ټولو افغانانو د کډوالۍ کیسونه وځنډول. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د کانګرس لسګونو دیموکراتو غړو د افغانانو پر وړاندې د دغه هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د وروستیو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دوی چې شمېر یې یو شپېته کسانو ته رسیږي، د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په 13مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د کورنۍ امنیت وزیر کریستی نویم ته په یو لیک کې دا غوښتنه مطرح کړې ده. په لیک کې راغلي، هغو افغانانو ته د کډوالۍ اجازه ورکړل سي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال امریکا لپاره په زړورتیا کار کړی او اوس په قانوني توګه په متحده ایالاتو کې د ژوند کولو په لټه کې دي. د کانګرس د لسګونو غړو کڅه هم د 2015 کال د نوومبر په 16مه په واشنگټن کې د ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو افغان تورن له لوري برید وحشیانه بللای او غندلای دی. د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې، خو ټینګار یې کړی چې دا یو فردي عمل دی او باید د یو فرد تاوتریخوالی د ټولو افغانانو د بدنامولو لپاره د پلمې په توګه ونه کارول سي. په دې لیک کې د امریکا د کانګرس د غړو ټینګار کړی، هغه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو SIV بشری پارول د کډوالو بیا میشتیدنې یا د پناه غوښتنې پروسې له لارې امریکا ته ننوځي، د حکومت د څو بیلابیلو ادارو له پراخ امنیتي تفتیش څخه تیریږي. هغه پروسه چې په ټکو یې میاشتې یا حتی کلونه وخت نیسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوومبر په 16مه په واشنگټن کې د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان تورن له لوري د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو تر ډزو وروسته پریکړه وکړه چې امریکا ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ هر ډول دوسیو پروسس او کډوالۍ وځنډوي. دا پریکړه په واشنگټن DC کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وګړي له حمله وروسته کیږي. لکنوال د تیر نوومبر میاشتې په 16مه د امریکا د ملي ګارد سارا بیکستروم او انډرو ولف په ډزو وویشتل. سارا وروسته د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه او انډرو ولف لا هم بسترې دی. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزي استخباراتو CIA ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. دغه پیښې په امریکا کې پراخ غبرګونونه راپارولي وو. ټرمپ د خپلې دې پرېکړې دلیل د امریکا د ګټو، امنیت او خوندیتوب بللی دی. خو د کانګرس غړو خپل دې لیک کې دا پرېکړه SIV په ګډون د کډوالۍ ټولو افغان کیس لرونکو لپاره خطرناک بللې او خبرداري ورکړې چې د ډیری هغه افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو سره یې کار کاوه په جدي توګه د طالبانو له لوري له خطر سره مخ کوي. هغه څه چې یو شمېر هیوادونو کې امریکا ته د انتقال په تمه افغانان هم لعمله شدیدا اندېښمن دي. د افغانان د امریکا د کانګرس غړو د دې لیک هرکلی کوي او وایي چې د اقدام هیله من کړی دي. په رواندا کې د امریکا انتقال ته په یو کم کې د افغان چینې غوښتل نومي راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل، لته باندې څلور کلونو راهیسې دای یوازې خو میرمن او څلور کوچني ماشومان ترې جلا په قطر کې د امریکا په یو کم کې په بد او ناڅرګند حالت کې دي. د وایي چې د SIV کیس لري، خو له ټولو پروسو بشپړېدو وروسته هم تر اوسه نه دای او نه یې کورنۍ له دوه انتقال سوي دي.
نو میدانوی نه دوره و ګرځولو نو وزارت خارجه د امریکا په بودوبای کې و لغه جای نه منګه رو بود تر رواندا تم څنګه منګه تاسو رواندا ته بیا کار امریکا ته زر خلاص و بد بختونه در توه ما څنګه منګه دل تر واسطه لو رواندا ته اوس پس به سر نه وشته ګرځولی اوس کله پښتنه کې کوه ولا منګه مسئول نه یو ډیر مشکل سره مخ یو او اولادونه په قطر کې دی په واسه وضعیت سره په دې باندې نو موږ به مثبت وګڼو نتیجه ورکړي. دا خو ښه خبر ده، یعنی یو څه امیدواري به مو لاس ته راسي. اوس موږ دلته دوه ورځې وروسته کچې تر دې جدي پوټي موږ خپل ژوند نه هیڅ کومه هغه نه لرو. اله ولې په دې څه څه موږ ته مشکلات پیښیږي او د منګه غوښتنه دغه د اولادو سره یو سو او د خپل ژوند پایل کو.
دغه شان په پاکستان کې د امریکا د کډوالۍ پی 2 کیس لرونکي تانیا نوري هم ورته اندېښنه شریکوي او وایي چې له تیرو درې نیمو کلونو راهیسې په سختو شرایطو کې له بېلابېلو ستونزو سره دغه هیواد کې له خپل شپږکسیزې کورنۍ سره امریکا ته د لیک په تمه ده.
تقریباً 3.5-4 سال شد که در پاکستان هستیم. با هزاران مشکلات دمیجه زندگی کرد.
سلور کرونه شوال چه دلتا پاکستان که پدیر بد حالت کیو. دو واشنگتن تر برید چه خاقلی ترام طول پروگرامونه و زنده ول مونگی دیر نهی دیکو. خوش شده کانگرس خلوز مونگ دملا تر گوشتنه کردی؟ مونگتا اینه به هیلی را کردی. کچیره ترام ده دوی گوشتنه تا حد آخل احترام مکردی؟ او زمونگ را دوسی دیر لطالی قوو باسی مونگ دلتا دیر بد حالت او دی پورت سر مخیو. زمو غوښتنه دا ده چې ښاغلی ترامپ دې پر خپلې پرېکړې بیا غور وکړي، ځکه جرم فردي عمل دی، نورو افغانانو ته دې رب نه ورکوي.
دې لیکي راغلي افغان متحدینو لپاره په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې په مستقیم ډول په افغانستان کې د امریکا د ماموریت او سرتیرو ملاتړ کړی. متحدو ایالاتو کې د خوندیتوب لپاره د هرې لارې تړل غلط دي. د امریکا د کانګرس د دې دیموکراتانو غړو په دې لیک کې د دغه هیواد د افغان متحدینو په اړه د ټرمپ ادارې د یادې پرېکړې په اړه خبرداری ورکړل سوی چې په راتلونکي کې پر امریکا او ژمنو یې د شریکانو باور ته زیان رسوي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغانستان په ګډون د نړۍ د نولس هیوادونو د وګړو د کیسونو پروسس وځنډوه چې د زرګونو افغانانو په ځانګړي توګه د هغو بې برخلیک کېدو لامل سول چې لا هم په نورو هیوادونو کې په ډېرو بدو شرایطو کې امریکا ته د انتقال شپې ورځې تیروي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و مو اوریدل چې لسګونه ډیموکراتو کانګرس مینانو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتي چې د افغانانو د کډوالۍ پر قضیو لساور غور وکړي او پر هغوی محدودیتونه لرې کړي. بلور ته بیا د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي په پام کې لري چې تر دو اونیو په لنډه موده کې د پاکستان تر 1500 ډیر افغانان کډوال دغه هیواد ته ولېږدوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت له یوې جرمني رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د هغه کسان دي چې د جرمني له فدرال حکومت څخه یې د بیا میشتېدو رسمي ژمنه ترلاسه کړي. تفصیل له سنا کاکړ اورو.
د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي دوی پلان لري چې ټول هغه افغانان کوم چې د بیا میشتېدو رسمي ژمنه لري په نږدې راتلونکي کې دغه هیواد ته ولېږدوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 13مه د آرنډي په نوم یوې جرمني رسنۍ سره په خبرو کې ویلي په دې ډله کې هغه کسان شامل دي چې د جرمني ځواکونو د 20 کلن حضور پر مهال یې د دې هیواد له ادارو او بنسټونو سره همکاري کړې ده. همدارنګه هغه کسان هم پکې شته چې د بشري حقونو په برخه کې فعالیت او د فدرال د بیا میشتېدو پروګرام په چوکاټ کې ثبت شوي دي. د ښاغلي دوبرنت په وینا دا مهال 460 کسان چې د فدرال بیا میشتېدو پروګرام او 50 نور کسان چې د سیمیز استخدام په پروګرام کې شاملېږي په پاکستان کې دي او هڅه کېږي چې د امکان تر بریده د دسمبر په میاشت کې جرمني ته ولېږدول شي. خو په وینا یې کېدی شي د ځینو د دوسیو ارزونه راتلونکي میلادي کال ته وځنډېږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په څو ځلې اعلان کړی چې هغه کسان چې نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري باید د روان کال تر پایه دغه هیواد پرېږدي، که نه نو افغانستان ته به ستانه کړل شي. د جرمني آرنډي رسنۍ په راپور کې دغه شان په بونستک کې د زرغون ګوند کورني سیاست ویان مارسل امریچ له قوله ویل شوي هغه افغانان چې په پاکستان کې د انتقال په تمه دي افغانستان ته د شړل کېدو له جدي خطر سره مخ دي. هغه ټینګار کړی چې همدا کسان و چې د جرمني ځواکونو حضور یې ممکن کړی و او طالبانو ته د دوی پرېښودل د ده په خبره یو بېرحمانه او ظالمانه چلند دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي ژمنه یې ترلاسه کړې وایي پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت او د جرمني حکومت باید ژر تر ژره د دوی د انتقال لپاره اقدام وکړي. له دې کډوالو څخه یو تن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
موږ ټول اندېښمن یو ځکه وخت ډېر کم پاتې دی او هغه لیکدونه چې باید ترسره شوه وای لا نه ده ترسره شوي. د افغانانو ډېر شمېر لا هم پاتې دي. موږ هم د جبري ایستلو یا افغانستان ته د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو.
همدارنګه یو بل افغان کډوال چې د هم نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي او په خبره یې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي ژمنه یې ترلاسه کړي ازادي راډیو ته یې په لیکلي پیغام کې ویلي چې اوازې په تېرې یوه میاشت کې دوه ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی او د پیسو په بدل کې خوشي شوی دی. د زیاته کړی چې که جرمني ژر د دوی د انتقال په برخه کې اقدام ونه کړي نو افغانستان ته به واستول شي او له نامعلوم برخلیک سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې او شمېر افغان کډوالو چې کلونه یې په پاکستان کې جرمني ته د انتقال په تمه تیر کړي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جرمني له حکومت یې د پناه غوښتنې د رد یا نه منل کېدو برېښنالیکونه ترلاسه کړي دي. دوی ویلي وو چې د امارل په نوم د کډوالۍ او حقوقي دوسیو لرونکي دي. په دې کې ډېر هغه کسان شامل دي چې د جرمني حکومت له لوري ورته د منلو یا بشري انتقال ژمنه شوې وه، خو د انتقال وروستی پړاو یې له ځنډ یا بیا کتنې سره مخ شوی و. خو د جرمني ارنډي رسنۍ پنجشنبې د دسمبر په 13 په خپل تحلیلي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې 6501 افغان کډوالو ته له دې امله منفي ځواب ورکړل شوی چې نور د هغوی د منلو لپاره هېڅ سیاسي لیوالتیا نشته. په راپور کې ویل شوي دا کسان هغه دي چې یوازې د منلو یوه ژمنه یا ابتدایي تایید ترلاسه کړی و، خو دا منل له حقوقي الزامي بڼه نه وه خپله کړې او د جرمني حکومت په رسمي او قانوني ډول د دوی منلو ته ځان ژمن نه و ګڼلی. د جرمني حکومت په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځانګړو پروګرامونو په چوکاټ کې هغو افغانانو ته چې له خطر سره مخ و، لکه د پخواني حکومت کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان او زیانمنې کورنۍ، د منلو ژمنې کړې وې. خو د روان کال په می میاشت کې په جرمني کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته د افغان کډوالو د منلو او انتقال بهیر له ځنډ سره مخ شوی دی. د جرمني رسنیو د راپورونو له مخې په برلین کې د حکومت له بدلون وروسته هغه افغانان چې جرمني ته د بیا میشتېدو ژمنه یې ترلاسه کړې، تر اوسه په 500 پلان شویو الوتنو کې د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه د جرمني هانوفر ښار ته انتقال شوی دي. خو سره له دې هم نږدې 1900 افغانان نه هم په غیواد کې جرمني ته د انتقال په تمه دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
اوریدونکو، اوس هم یو په زړه پورې نړیواله موضوع راخلو، هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تایید کړی چې ډیر ژر به د ستورمزلو یوه ډله سپوږمۍ ته ولیږي. دا چې دا ماموریت څه ډول دی، تفصیل به له احمد شیبر واورو.
د امریکا ولسمشر تایید کړه چې غواړي څومره ژر ممکن وي ستورمزلي سپوږمۍ ته واستوي او مریخ ته احتمالي ماموریتونه د اوس لپاره شاته کړي دي. ډونالد ټرمپ د پنځشنبې په ورځ په یو اجرایي فرمان کې وویل چې غواړي د ناسا د آرټمیس پروګرام لري چې د هغه د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال پیل شوی و، تر 2023 کال پورې امریکایي ستورمزلي سپوږمۍ ته ولاړ شي. په دې فرمان کې راغلي چې دا ډول د سپوږمۍ پر سطح ښکته کېدل به په فضا کې د امریکا مشي ثابته کړي، د سپوږمۍ د اقتصادي پراختیا بنسټ به کېږدي، د مریخ ته سفر لپاره به چمتووالی ونیسي او د امریکایي محققانو راتلونکي نسل ته به دا سفر یو الهام شي. په فرمان کې دا هم ویل شوي دي چې د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره یا ناسا هیله منه ده چې تر 2030 کال پورې په سپوږمۍ کې د دایمي اوسېدو لومړني ګامونه واخلي او د سپوږمۍ په مدار کې د اټومي بټیو د ځای پر ځای کېدو پر پلانونو غور وکړي. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې اوسنی پلان دا دی چې امریکایان د 2020 کال تر نیمایي پورې د آرټمیس درې ماموریت له لارې د سپوږمۍ پر سطح ښکته شي، خو ورته پلان مخکې هم جوړ شوی و او بیا څو ځله وځنډېده. خو د یو شمېر متخصصینو په باور شاید دا ماموریت یو ځل بیا هم وځنډې شي، ځکه هغه فضايي بیړۍ چې د سپوږمۍ پر غولې انسان ښکته کوي او د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت جوړوي تر اوسه چمتو شوی نه ده. بل لورته د ولسمشر ټرمپ اجرایی فرمان هم پر ناسا او هم پر خصوصي فضايي سکتور فشار زیاتوي چې ټاکلي اهداف پوره کړي. متحده ایالات غواړي له چین څخه مخکې شي، ځکه چین هم اراده لري تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته عمله واستوي او هلته اډه جوړ کړي. د سپوږمۍ ماموریت ته لومړی توب ورکول د هغه څه پر خلاف دي چې ټرمپ د روان کال په پیل کې ویلي وو. کله چې هغه په جنوري میاشت کې بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شو، وی ویل چې غواړي د خپلې څلور کلنې دورې تر پای مخکې په مریخ کې د امریکا بیرغ ولګوي، پرته له دې چې د سپوږمۍ ماموریت ته اشاره وکړي. خو اوس سره له دې چې واشنگتن له ډېر مودې راهیسې وایي غواړي لومړی هیواد وي چې انسانان مریخ ته واستوي، دا هدف لا هم ډېر لرې ښکاري. د جون په میاشت کې د ټرمپ او ایلن ماسک ترمنځ اختلاف چې ماسک د مریخ د سپړنې سخت پلوی دی او همدارنګه نورې مهمې نړیوالې سیاسي ستونزې شایي د ټرمپ فضايي هیلې بدلې کړې وي.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپورونه لرو. وړاندې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د میشتیدنې څنګه وایي چې په افغانستان کې خاورې خزاله کثافات دومره ډیر شوي چې ناروغي ورسره تړلې او زیاته شوې دي. اوس راځو دې ته چې یو شمېر افغان فرهنګیان، فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي د طالبانو د کابل ښاروالۍ لخوا د آریانا سینما نړول د کلتوري میراثونو د لمنځه وړلو هڅه بولي. دوی له نړیوالې ټولنې، فرهنګي بنسټونو، هنرمندانو او خلکو هم غواړي چې د دې وضعیت په وړاندې ودرېږي. ښاروالۍ بیا وایي چې دغه ودانۍ ورسته شوې وه او پر ځای به یې سوداګریزه ودانۍ جوړوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت لخوا د آریانا سینما تخریبول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د له منځه وړلو په معنا دي. یو شمېر افغان فرهنګیان، فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي د دې څرګندونو تر څنګ زیاتوي د دې هېواد یو زخم نوي پډي شوی چې بل پرېښودل کېږي. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوی سلاکار فقیر میوند پنجشنبه د دسمبر په 13 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سینمای آریانا از جمله میراث فرهنگی و هنری ما بود.
نام آریانا سینما از موک فرهنگی او هنری میراث و یو ډیر لوی نوم چې له اسلام نمخ کې افغانستان له تاریخ څخه استزدوب کوي. خو افسوس، سل افسوس چې یو زخم نوی پټی شوی بل زخم کې خودل کیږي. تا څوک رغولی شي او څوک پرې مرهم خودلی شي.
تداوی بکنم، مرهم گذاری بکنم.
فلم جوړون کې مسارات منش هم ازادي راډیو سره په خبرو کې لدی عمل خوښنی و خو ده
یک نهاد فرهنګي نه باید تخریب
یو فرهنګي بنسټ وو باید نوې ویجاړ شوی په ټولې هوښیاري او روخانه ذهن سره باید ساتل شوی وي چې استفاده ورنه نه کوله احاطه کړی به وي او ساتل به وي.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرېدو په شرط پنجشنبه ناوخته ازادي راډیو ته د دې خبر کراوالۍ تایید کړ. ویل دا یو تجارتي سیمه ده، د کابل ښاروالۍ ملکیت دی او پر ځای به یې د سیمې د وضعیت مناسب یو متفاوت تجارتي مارکیټ جوړ شي. آریانا تر بیزاد وروسته د کابل له ډیرو پخوانیو سینماګانو څخه وه. دا سینما چې په 1908 لسیزه کې جوړه شوې وه د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال د 1992 څخه تر 1996 کلونو پورې چوره ویجاړ شوه، خو وروسته په 2004 کال کې د فرانسې په مرسته بیا پرانیستل شوه. ښاغلی میوند او رادمنه شوی دې سینما سره د زرګونو کابلیانو خاطرې تړلې وې. افغان فلمي ستوری یاسمین یارمل هم د طالبانو د حکومت لخوا داری نا سینما تخریبول د افغانستان فرهنګ او هنر ته یو لوی ضایع غني. اخر یار مل ازادي رادیو سره په خبرو کې لټولو نړیوالو فرهنګي بنسټونو او خلکو وغوښتل چې د دې وضعیت په وړاندې باید غلي پاتې نشي.
موسموم نادوی فرهنګي سازمانای بین المللی او هنرمندان
موږ لټولو فرهنګي بنسټونو، نړیوالو بنسټونو، هنرمندانو، څېړونکو او ازادي غوښتونکو خلکو غواړو چې د دې خطرناک وضعیت پر وړاندې غلي پاتې نشي او د افغانستان د فرهنګي هویت د دفاع لپاره عملي او موثر ګامونه پورته کړي.
د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په 1999 لمریز کال کې د کابل پارک سینما هم د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله سالی پامر ویجاړه شوه. دا کار بیا په کور دننه له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. ښاغلی سالی هغه مهال کابل ښاروالۍ ته لارښوونه کړې وه چې دغه سینما ړنګه کړي، ځکه په خبره یې اوسنی وضعیت یې د منلو نه دی. نوموړي کابل ښاروالۍ ته دا هم ویلي وه کوم ځای چې دغه سینما پرې ودانه د پارک کې شامل کړي او یا دې هم په پرمختللي بڼه جوړه یا هم د یو فرهنګي مرکز په توګه فعال کړي. سینما په 1993 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راغله. د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د اطلاعات او کلتور وزارت په اډانه کې د افغان فلم په جوړېدو سره سینما او هم د فلمونو جوړولو په دغه هیواد کې پرمختګ وکړ. که څه هم په افغانستان کې د سینماګانو د شمېر په اړه بېلابېل شمېرې راپور شوي، خو د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ چې مخکې افغان سینماګرانو سره د خبرو پر بنسټ برابر شوي، په دغه هیواد کې 8 سینماګانې موجودې وې چې 12 یې په کابل او 21 یې په نورو ولایتونو کې وې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ټولې سینماګانې تړلې دي. مخکې یو شمېر افغان سینماګرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت یې فلمونه جوړول اوس د ډېرو کارونو یې په ټبه درېدلې دي.
اوریدونکو، په همدې اړه موږ فیسبوک پاڼه کې پوښتنه کړې وه چې آیا تاسو کله سینما ته تللي یا خاطره مو راته کمنټ کې ولیکئ. 122 کمنټ راغلي، راځئ چې ځینې ولولو. محمد لیکلي وایي ډېر ښه کار شوی دی. الله نظر ایساخی لیکلي وایي الحمدلله سینما ته نه یم تللی. بل ورور نور نیازی لیکلی دی وای سینما اصل کې دی هیواد کلتور بیانوي او خلکو ته د تلویزیون په پرده بیانوي دا چې زموږ هیوادوال له نوم څخه غلط استفاده کوي دا د دوی خپل کار دی. بل ورور لیکلی دی وای هو کال مې نه دی په یاد خو هندي مرد فلم چې کله افغانستان ته راغی نو ما په سینما کې وکاته. بل اوریدونکي چې نوم یې محمد سلیم دی ویلی دی چې نن د هر کس په جیب کې سینما ده. او بل ورور عبدالمیر امیری لیکلی وای و بالکل سینما نن سبا موبایل ته راغلی ورته اړتیا نشته.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول اندیا زادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده روانه ژبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
روسای راپور اخلو د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې خاورې خزل یا کثافات د مدیریت په تړاو بې غوري کیږي او د خلکو پر روغتیا مستقیم اغیز کړی دی.
اجمل د کابل ښار د څلورمې ناحیې اوسیدونکی دی چې په خپله سیمه کې د کثافاتو د زیاتېدو له امله شکایت لري. د ترجمې په ورځ د قوس په 28مه ازادي راډیو ته وویل له یوې خوا په کابل کې نفوس ډېر دی او له بلې خوا خلک خپل کثافات په سم ځای کې نه اچوي.
ځینې خلک کثافات د خپلو کورونو مخې ته او د سړک پر غاړه اچوي. همدا اوس په سرسبزي سلولاره کې د سړک په غاړه د میوو مارکیټ ته څیرمه ډېر کثافات شته. همدې کثافات خلک ناروغان کړي دي. په کابل کې نفوس ډېر دی، د کابل ښاروالۍ ورته نه رسیږي. خلک هم باید نظم مراعت کړي او خپل کثافات د سړک پر غاړه ونه وغورځوي.
د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم ورته ستونزې سره مخ دي. د جلال آباد ښار د اومې ناحیې اوسیدونکي صبغت الله ازادي راډیو ته وویل
په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت کې بی غوري د خلکو روغتیا جدي ستونزو سره مخ کولای سي. د ادارې د پنځشنبه په ورځ د قوس په 28مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په غیر رسمي او ګڼویشت ښاري سیمو کې یو حیاتي مسله ده. یو ان هبیتات زیاته کړې چې دا ننګونې په ښاري غیر رسمي سیمو کې ډېرې دي. د ادارې د سالمو ښارونو او ټولنو لپاره د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. موکړه چې د کابل ښار د پاکوالی او کثافاتو ته د پاملرنې په اړه د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډاکټران وایي په یو ځای کې د کثافاتو راټولېدل خلکو ته بېلابېلې ساري ناروغۍ پیدا کولی سي. د انتني روغتون د ساري ناروغیو د څانګې متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ساری یا انتانی ناروغی لکه اسهال کولرا مورقه او زیری درامسته که دو لامل کیگی که کثافات دانی پا وقت خالی نشی او کثافات زیاد شی ده نور انتانی ناروغی لکه ده ملاریا او ده دنگی ماشو ده تکثیر او وده لامل بهم شی.
دا ټینګار کوي چې کثافات په یو ځای راټولېدل د بد بوی او تافن لامل ګرځي. د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو ان هبیتات د روان کال په نومبر میاشت کې هم په افغانستان کې د کثافاتو او اوبو مدیریت د بې غورۍ له امله د خطرونو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی و. د ادارې ویلي و چې افغانستان د چاپیریال د تخریب له زیان سره مخ دی. یو ان هبیتات ټینګار کړی و چې د کثافاتو او اوبو ناسم مدیریت او د شنو ځایونو نشتوالی د خلکو روغتیا له ګواښ سره مخ کړی ده. د ملګرو ملتونو د ادارې سپارښتنه کړې چې
د هدفمن خاري پلان جوړونې او ټولنیز اقداماتو لالارې چاپیریال خوندي او خلکو د ژوند کیفیت ښه کیدلای سي. یو شمېر چاپیریال پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د ښاري وضعیت د ښه کیدو لپاره د کثافاتو او اوبو د مدیریت لپاره د منظم پلان شتون، شنې سیمې پراخول او خلکو ته د چاپیریال د پاک ساتنې په برخه کې عامه پوهاوی او روزنه ورکول ډېر اړین دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی قدرمن او کلری سکون کو زبرشت غم فاری وزیر به هم تاسو ټول تشرا غلاس پر ما د ویل سم ټول جغرافیا مضمون د سلام لوستا هله د چتا ستور قدرمن او کلری سکون کی براتر غو جوړ صحت مند او سې او د صحت چمه بم پتن وی ترنوز کن کو د چیز مراستا سو د ویل سم ټول جغرافیا مضمون سلام لوستا نو هله د چل خپل زنا سره پر کتاب کتاب چاو کلمونه ول ری تر سو کال سید نن وزید لوست مهم نو کار خپل کتاب چ کی لزر نو سر نوټ کو کلری سکون کو ستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا، د اوبه برېښنا، حرارتي برېښنا، د چې کتاب صفاله ویشتې مینه پیل بهتر د شمې سپې پرې همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه موضوعګر چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی: لومړی برېښنا، دویم د اوبو برېښنا، دریم د وردګو د چک د برېښنا بند، د کجکي د برېښنا بند، څلورم د حرارتي برېښنا. د هغه مهم موضوع باندې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پرې راسره ملتیا وکړي. ولری زده کوونکو د لوست پیل په شی بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو، له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي، چې د ښارونو او کورونو پر روښانولو کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې نازور د هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل چې د هغه په د هغه په جریان کې مراد تاسو له برېښنایي وسایلو څخه استفاده کوو. د دې ترڅنګ مراد تاسو داسې ویل شو چې برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ له نیمایي څخه وروسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې زموږ تاسو په هېواد کې ستر بدلونونه او تغیرات منځته راوړل، چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مهال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل وسو، چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی ډینامو په باندې سره برېښنا تولید کړل، چې ورسره د هغه څخه دغه یو کوچنی ډینامو وکول سپي د ارک د شار یا هم د ارک د روشن کولو لپاره د سرویشتو زراقونه روشن کړی، چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو. ورسره د هغه څخه په دې کې پیشرفت را لیا او پرمختیا راغلل. نو درنو ځکه کوم خدای دې کې تدیدم پر تاسو په دې باندې پوسیو او سړي چې برېښنا ساتو ویل کېږي او برېښنا کلمه ساته استفاده کېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو. اوبو برېښنا ساتو ویل کېږي. د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستاسو چې هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دي او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوالي باندې ستر اغیز لرلولې ده. لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د موږ په هیواد کې د شلمې پیړۍ له نیمایي څخه وروسته پر صنعت باندې ستر اغیزه پیل کړل، ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شول. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت له مخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر کله چې سرته ورسول شول، نو داسې وویل شول چې افغانستان د سیندونو په بهیر کې زیات زرلرونکو له کبله څخه څناڅه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته، ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره سول، نو د دې څخه دا معلوم شو چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دی کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي. چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کیلو واټ برېښنا ترلاسه کېدلی سي، خو اوس دغه سرچینې چې دي په ډېر لږ ترکار لاندې راغلي دي، یعنی څومره چې یې امکان شته په همغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه جوړ شوي او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوی ده. خو په اوسني وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کیږي، خو نه یوازې دا چې موږ تاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کوو، بلکې د دې ترڅنګ حرارتي برېښنا هم موجوده ده چې حرارتي برښنا هم مرسته سو د ژوند ورزنی چار کې ستر رول لوبولې دي چې حرارتي برښنا مرسته سو ویلو او عموما مرسته سو د ډبرو سکاره نفت غاز او داسې څخه لاسته راوړو. اوس هم درنو ځکون کو د دې ترڅنګ مرسته سو د برښنا له مهمو پاپریکو څخه یو پاپریکا چې د هغه د جبل السراج د برښنا پاپریکې په نوم سره یې چې دغه د جبل السراج پاپریکا چې د سالنګ پرسنټ باندې جوړ شوی دی چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی یې 10 متره ته رسیږي. د دې د توربینونو لوړوالی 10 متره ته رسیږي او هغه اوبه چې په دغو توربینو باندې راځي په یو ثانیه کې 10 متره مقعبه څخه دي چې د جبل السراج د دستګاه د جوړولو کار په 1290 هجري لمریز کال کې پیل شوی او 1290 کې بشپړ شوی دی چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلو واټه برېښنا تولیدوي. د دې ترڅنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برېښنا باندې چې دا بند په خپل 300 متره اوږدوالی لري یعنی اوږدوالی اندازه چې د 300 متره پورې رسیږي او 10 متره یې پلنوالی دی یعنی پرخواري چې دی د دې د چک د سند 10 متره ته رسیږي. اګرنوز د کونکو د چک د برښنا باندې چې د جوړولو کار په 1314 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی چې د دې ترڅنګ د 15 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدلی. دا بند چې د اګرنوز د کونکو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې پلانوالي موجب تاسو ولوسته چې 10 متره پلانوالي لري او په کښته په کښتنۍ برخه کې له 9 متره جګوال سره په سرشری کې جګوالی لري چې 20 متره بیا دي او 4000 متره اوږده نهر څخه په ګټه اخیستنې 10 متره مقابه په اسانی کې 3 توربینونه وهي چې 3300 کیلو واټه د برېښنا تولید توان لري. د دې ترڅنګ کډر مونږ ته کوم کوبل هم د پلی همري د برښنا باندې د پلی همري د برښنا باندې لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په یو سات کې 4800 کیلو واټ برښنا تولیدوي چې په اوسنی وختونو کې د راکی د پلی همري د برښنا بندرونه بیا رغول شوې دي. مخکې د جګړو له عمل څخه دا برنسي او د بجړی سره مخامخ شوی وخت په اوس وختونو کې بیرته د ګټي وړ ګرځېدلې دي چې دغه بند په خپل ترونه ځکون کو په 1300 هجری لمریز کال کې د کندوز پرسنټ باندې جوړ سو چې د برښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برښنا د واټونو له جملو څخه شمیرل کېږي چې ورسته په 1300 هجری لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري دستاوی په یو سات کې جوړ شو چې د 900 کیلو واټ ظرفیت لرلې او د شریوي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه دستګاوی جوړ شوی چې 1300 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې ترڅنګ درمنځ د کون کو بل د سکا چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لوی د سکا ول جملو څخه شمیرل کیږي هغه په خپل د کجکی د برښنا باندې. د کجکی د برښنا باندې د افغانستان یو لسترو او زبرځواکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه د کجکی د برښنا باندې هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې د برښنا د تولید یو لوی او پرمختللو د سکاګانو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کندهار شهر څخه د 1.5 کیلومتر شمال ویدیس کې دی چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد برېښنا تر ټولو لوی دستګاه په پام کې نیولې ده چې د برېښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټ ته رسیږي یعنی 1,60,000 کیلو واټ برېښنا د تولیدوي چې دغه بند چې دی په خپل د جوړولو کار یې په 1310 هجری لمریز کال کې پیل شو او ته 1310 هجری لمریز کال کې پشپړ شو چې د کجکی بند په نامه سره یې دیږي او د برېښنا د تولید اوسنی دستګاه یې په یو سات کې په یو سات کې درې کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې د کندهار شهر هلمند لشکرګاه شهر شرګاه سنگین او همدارنګه کجکی او مساکله ولسوالی د دغه د همدغه سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي او دغه د برېښنا چې د دغه شهرونو چې دی د دې څخه اخلي. همدارنګه د سروبي د اوبو بندي چې د سروبي د اوبو د برېښنا بند هم یو له مهمو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان دغه دستګاه چې د سروبي هم د کابل د سیند د پاسه د کابل سیند کې د سیند د سر د پنشیر د سیند سره یو ځای کېدو له امله څخه په 45 کیلومتر واټن کې ده چې د سمندر له سطحې څخه 1500 متره لوړوالی لري. په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوې ده. دغه دستګاه 2 توربینونه لري چې هر توربین یې د برېښنا د تولید اندازه یې په هر توربین کې په یوه ساعت کې 1000 ته رسېږي چې دواړه کچېرې سره یو ځای شي 2000 کیلوواټ برېښنا دوی تولیدوي او یو له مهمو توربینونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او همچنان درنا وګللی زده کوونکو په دغه چې دي کوم سیندونه چې دي د دې توربینونه چې دي د بیا رغونې یو ځل له دې له منځ څخه تللي و. خو دغه توربینونه چې دي د کابل ښار په مرکزي ولایتونو ته نږدې دي او همچنان دغه توربینونه چې کله له منځ څخه ولاړ بیرته د جرمني زمانس کمپنۍ له خوا څخه بیرته ورغول شول. همچنان درنو زده کوونکو بل بند د همبله پاپریکا چې د ماهیپر د برېښنا پاپریکا ده چې د ماهیپر د برېښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل ښار په ختیځ کې له 30 کیلومتره واټن سره د 3 لوی توربینونو په لرلو سره د کابل پر سیند باندې جوړ شوې ده چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه پاپریکا چې ده په یوه ساعت کې 2000 او ټوله په ټول چې د 65000 کیلوواټ برېښنا تولیدوي چې د ټولو کاري چې دغه د کوم جوړولو کار شې دی په خپل په 1401 هجري مریض کال کې پیل شو او په 1415 هجري مریض کال کې بشپړ شو او ګټې اخیستل ورڅخه پیل شول چې دا د یو موسسې پاپریکا ده. دا په خپل د موسسې لخوا څخه جوړ شوی ده. موسسې پاپریکا ده او د اوبو د زیاتوالي پر مهال باندې فعاله ونډه لري او د اوبو د کمښت پر مهال باندې د دې ترڅنګ کډرمن او ګلاري زده کوونکو دغه پاپریکا چې د یو له مهمو لګښت لرونکو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا پاپریکا د اوبو د راګرځولو بند لري خو د اوبو زیرمې بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې د نغولو د برېښنا بند په حق لولو د نغولو د برېښنا بند هم د مهمو تولیدي پاپریکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه بند د کابل ښار څخه د 1 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او 4 توربینونه لري چې په ټوله د برېښ وړتیا یې په یوه ساعت کې 3 کیلوواټ ته رسیږي. او همچنان نوموړي بند د جوړول کار شې په 1400 هجري لمریز کال کې پیل شوی دی او په 1416 هجري لمریز کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي پاپریکو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو زده کوونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا ولو حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه. هغه برېښنا ته ویل کېږي چې موږ تاسو معمولا د ډبرو سکرو نفت او ګازو له سوځولو څخه لاس ته راوړو چې د افغانستان د برېښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کېږي. چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریف حرارتي برېښنا یو فابریکه لري چې په دغه کې د هیواد تر ټولو لویه فابریکه ده چې د مزار شریف لویدیځ کې د 40 کیلومتر په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت لورن کې برېښنا لاسته راوړل کېږي چې په یو سات کې شپږ زره کیلوواټ برېښنا تولیدوي او د طبیعي غازونو 3 توربینونه هم پکې موجود دي چې د ستر اهمیت لري. همدارنګه زموږ راستاسو په اقتصاد پراختیا کې مهم رول لوبوي دي. موږ ویلې سو درنو زده کوونکو چې د هرات او کندهار ښارونو حرارتي برېښنا فابریکې هم لري. همچنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې سته چې دا ټول موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې موږ تاسو ټول په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل شو. په جدول کې موږ تاسو ته حوزه راکړې ده. د حوزې تر څنګ ناسب ضربیات په 0 کیلوواټونو کې او سلنه موږ تاسو ته راکړې چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 2.2 کیلومتر واټن لري. او همچنان سلنه چې د 2.2 ده. همچنان د دې ترڅنګ ننګرهار، پلي همري، بغلان، مزار شریف، بلخ، شبرغان، هرات، کندهار، هلمند، غزنی او نورې حوزې ټولې پکې شامل دي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ استاد د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وسان د لوست راتلونکي برخې کورنۍ دنده ده چې دوه سوالونه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب کړئ. لومړنی سوال د وردګو د چاک د برېښنا بند خلاص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا څه ډول برېښنا ده. نور نو قدرمن زده کوونکو زموږ استاد د نن ورځې لوست تر همدې ځای باندې پاتې شئ. وخت د لافمان
درسي ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات می قبول کی قدر من اول لیسه کون کو ز پرشنا غم پاری وزل به هم تاسو ټول تر شرق واس پم د ولسم ټول کی جغرافیه من سم سره رم لوستا هله د چتا ټول قدر من اول لیسه کون کی برادر او غجور صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می قدر من ز کون کو د تل په سری وزل به هم یادونه کوم مکل دین چیز استاس دنن ور زینه ولوس بل کم تاسو ټول پر ز کون کی باید لوسته پر کی دوس خمخ کی خپل د جغرافیه من سم کتاب کتاب چا خپل من اول ری تر سوو پالیسی دنن ور زیده لوست مهم نوکار په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړئ. پراتون کې وختونه کې خپل نورمال ګرو دوستانو سره هم شریک کړئ. خو جواب للی ځکه کو نن ورځ موږ تاسو په څلرم لوست کې ډیره په زړه پورې او دلچسپ موضوع ده. ځکه نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځنی عمر په حق له همدارنګه د نفوسو څرګندوالی او په هیواد کې قومي جوړښت د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوسو ځای پر ځای کېدلو په حق له په معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منو للی ځکه کو د لوست پای پر رسره ماتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. جواب للی زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده، لومړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو درنو زده کوونکو، د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي، چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودې په باره کې بنسټیز ارقام او څېړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودې په باره کې د یو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګه څېړنه سرته ورسوي، ځکه دا زموږ او ستاسو د هیواد د اولس د نفوسو د شمیر د معلومولو لپاره اړینه ده، تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې یا هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمیر څومره دي او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارینه وي، هغه کسان کچېرې نارینه واوسېږي یا هم ښځینه واوسېږي، او نور ارقام هر وخت څېړونکو او موسساتو په واک کې ورکړل شي، تر څو هغوی وکولی شي چې د هیواد د نفوس د شمیرین په حق له بشپړ معلومات وکړي. او د دې ترڅنګ پر مخ دا چې هیوادونه مخ پر ودې باندې روان دي، نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم د یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سرته رسولې دي. درنو زده کوونکو، بشپړه سرشمیرنه که چیرې موږ تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه سرته رسول شوی، خو مګر په 1415 مریض کال کې د جوزا د میاشتې پر 25مه نیټه، د چونګاش د میاشتې پر لسمه نیټه چې کله سرشمیرنه سرته ورسېدل، نو کله چې دا پای ته ورسېدل له دې سره سره دقیق احصایه وانخستل شوه، یعنې دقیق معلومات د افغانستان د نفوس په باره کې وانخستل شوه. خو بیا یې هم ونه شوی کولی چې د ټول هیواد د ټول سیمو احصایه واخلي، خو په 1415 مریز کال کې د احصایه له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی. د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1415 سم هجری شمسی کال کې 6 میلیونه تنه وو، نو د پدیر له ساوونی ویم هجری شمسی کال کې چې کله دقیقه سرشمیرنه وسپله، نو د افغانستان د نفوسو شمیر 10 میلیونه تنه اټکل شو. ارې دې په اړه کې دقیق معلومات راکړل شو. همدارنګه درنو قدر مونږ زده کوونکو، کچېری تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ، تاسو په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دا انځور شری په خپل مستقل شکل یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته کچېری چپه طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم اومدی کښه چې دغه اومدی کښه ته متوجه اوسئ، دلته موږ تاسو ته ځینې شمیرې راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 نقطه لرو، 1500، 1500، 2000، 2500، 3500، 4000، 4500، ان تر 15000 پورې موږ تاسو ته دلته نقطې په نښه کړي دي چې دا ټوله د کسانو یا هم د نفوسو د شمیر په باره کې، یعنی 15000 تنه کسان. اینن که چیرې تاسو ته متوجه اوسئ، په افقي خط کې موږ تاسو ته نورې شمیرې نه راکړي چې په هغه کې 0.00 څلور راکړي دي، 0.15 همدارنګه د دې ترڅنګ موږ تاسو ته 0 نه راکړي دي. همداسې په ادامه موږ تاسو ته شپېته
همدارنګه تر سلور شپته پوری تر پنځه شپته پوری مراد تاسو ته ایجونه راکړی دی. ایج یې هم عمرونه مراد تاسو په نشه کړی. دغه څلور چې نوښته دي په لومړنۍ خط کې په لومړنۍ کرښه کې څلور چې دي په خپله د ماشومانو د عمر شمیرنه ده چې دغه شمیرنه په افغانستان کې تر پنځو زرو پورې رسېدلې وه. کله چې په 1384 کال کې د عمرونو له مخې د نفوسو ګروپبندي وسوله نو په دغه وخت کې د ماشومانو شمېر چې و په افغانستان کې څلور نیم زره تنه وو چې تر پنځو زرو پورې رسېږي. او هم چې نن د دې تر څنګ هغه ماشومان چې د پنځو میاشتو څخه بیا تر نهو میاشتو پورې وه د هغو شمېر چې و څلور نیم زره پورې پورته سوی و حتی تر څلور زرو پورې یعنی تر څلور زرو پورې. او هم چې نن هغه ماشومان چې د لسو څخه بیا تر څوارلسو کلونو پورې عمر درلودې د هغو ماشومانو عمر چې دی درنو زده کوونکو یا هم د هغو شمېرنه چې ده په 1384 کال کې تر دوه نیم زره پورې سوی و. عینن همدغسې پنځلس کلن ماشومان تر نولس کلونو کلنۍ پورې دغه ماشومانو شمېرنه دوه زره وه په هغه وخت کې. نو دغسې دغه چوکاټ یې مراد تاسو ته ترتیب کړی وو چې د دې پر اساس باندې دقیقه احصایه معلومه نه سوه. خو کله چې بیا په 1391 کال کې دقیقه احصایه وسوله نو د افغانانو د نفوسو شمېر دېرش میلیونه تنو ته ورسېدی. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په بله برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د څوارلس سوه څلوېښتم کال څخه بیا تر دیارلس البته د دیارلس سوه څلوېښتم کال څخه بیا تر دیارلس سوه اویاویم لمریز کلونو پورې د نفوسو د زیاتوالي معلوماتي جدول دی. په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نښه کړي دي او همچنان د ودې سلنه یې انسانانو ته په نښه کړې ده چې په کال 1940 کې د انسانانو د ودې سلنه په افغانستان کې 3.1 وه. او همدارنګه په کال 1948 کې د انسانانو شمېرنه د ودې سلنه چې وه هغه په هغه وخت کې 3.3 وه. همدارنګه په 1950 کې 2.8 په 1950 کې 2.6 په 1950 کې 1.9 او په 1980 کال کې 2.06 وه. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې زموږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د نفوسو د ګنوالي په هکله معلومات ولوستل چې د نفوسو وده او منځني عمر په هکله مو معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوسو سرګنوالي او په هېواد کې کومي جوړښت په هکله معلومات ولولو. هوجو که درنو زده کوونکو په هېواد افغانستان کې د نفوسو سرګنوالي چې دی په دوو عمومي برخو باندې ولاړ دي، یو د عمر له مخې څخه دی بل د جنس له مخې څخه. عمر له مخې یعنی د یو څخه نیولې بیا تر څلور شپېته کلنې پورې عام تر څلور کلنې پورې انسانانو عمر دی. او هم چې نن د دې تر څنګ بل د جنس له مخې څخه یعنی ښځینه او نارینه دا دواړو ته په نظر په کتو سره زموږ تاسو د نفوسو سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت. نو ویلی سو د نفوسو سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدمتونو کې لکه کرنه، قانون او داسې نورو له مخې څخه موږ تاسو مطالعه کوو. همدارنګه په 1450 مریز کال راهیسې څخه د هیواد په سطحه باندې کومه سرشمېرنه نه ده ترسره سوې. نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب د ودې اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په هکله مسترد احصایوي معلومات نشته. خو بیا هم د دې باوجود درنو زده کوونکو په 1403 مریز کال کې د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه له مخې څخه مطالعه سو چې په 1403 مریز کال کې د جنس له مخې څخه د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب احساس سو چې د اتمې لسیزې په پیل کې ښځو ته وخت پاملرنه سوې وه چې په هغه وخت کې ښځو فعاله ونډې درلودلې په زیات شمېر ځایونو کې کار سرته رسوي. ولسي او مشرانو جرګې کې دندې سرته رسولې. له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې او په تیرې بیا په پوهنې او اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې زیاته سوله چې مخ پر ودې باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوسو وده یا هم زیږیدنې څخه تر 15 کلنۍ پورې آن تر 3.6% د دې تر څنګ شپاره څخه تر شپېته کلنۍ پورې 2.9% او همدارنګه د 15 کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې وه د هغو سلنه چې وه 2.6% اټکل شوې وه. خو په هېواد کې اقتصادي او فعاله نفوس چې و درنو زده کوونکو د 15 څخه نیولې بیا تر 15 کلنۍ پورې کسان وه چې د 80% یې د کرنې او مالداري په برخه کې بوخت وه او په دې برخه کې کار سرته رسوي او نور پاتې بیا په صنایعو قانون او ټولنیزو خدمتونو کې بوخت وه. او له 15 کلنۍ څخه پورته کسان بیا غیر فعاله اقتصادي بڼه یې درلوده. همدارنګه درې نو کډرمن زکون کو زمر په ګران هیواد افغانستان کې د حکومت احصایت سرشمیرنه چې وسمل نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب او د ودی اندازې او د اقتصاد او ټولنیز ځانګړتیا په حق له مستند احصایوي معلومات موږ او تاسو ته نسب پیدا خو بیا هم د دې شمیرنې له مخې څخه موږ تاسو د افغانستان نفوس شمیر معلوم سو د دې تر څنګ درنو زکون کو تاسو ته په کتاب کې څلور دې شمه سپې کې یو جدول درکړی دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1300 کال د افغانستان کې د جنس لپاره د نفوس سرګندوالی په نښه کړی دی چې شاري نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه شامل دي او همدارنګ کلیوالي نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه تاسو ته ګوته کړی دی. تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. د دې څنګه د مونږ زده کوونکو زموږ تاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د قومي جوړښت او قومونو جغرافیې ویش دي. زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو قومونو جغرافیې ویش په مختلفو بڼو سره دی. د افغانستان اوسیدونکي د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان دي خو د بشري جغرافیې له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیلابیل قومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لنډ ډول سره وایي. موږ تاسو ته د سویلې سودرنو د کونکوز مش په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي بیلابیل کسان دي بیلابیل کومونه دي چې ژوند کوي خو په دې خار کې چې لمرني کسان مشتوي دي هغه د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکي کسان له جمله څخه شمیرل کیږي چې د دې لمخې څخه آریایان ډیر په خوانی توکم بلل کیږي یعنی هغه ژبه چې پر خبري کوي ټول کسان د پښتو ژبه څخه استفاده کوي چې د دې ژبه په پښتو ژبه په نامه سره یديږي او نور یې آریایي ژبه باندې خبري کوي. د دې ترڅنګ یونانان و تیلی مورخ خوریت پښتانه د فاکتویوس او د ودی سیمې د پختاکس په نامه سره یې لیکلي دي چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنډي خو زیات خلک یې په ختیځ او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ د مونږ زده کوونکو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د آریایانو ډېر پخوانی قوم دي او داسې نور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې ترڅنګ زموږ هیواد نورې رسمي ژبې چې دي یعنې د پښتو ترڅنګ دري ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دري ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې قزلباش همدارنګه عربو او سیدان هم ژوند کوي چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سیکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکي دي او د دولو وړ برخې له جملو څخه شمېرل کیږي چې ځینې نور کومونه هم شته. نو موږ تاسو فقط د یو څو کومونه په باره کې ولوستل. همدارنګه درنو زده کوونکو د کورنۍ او بهرني لیست او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چې موږ تاسو ولولو نو افغانستان موږ په هیواد افغانستان کې د نن له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبي پیښو او اغیزو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنه کوي. ځینې کسان یې د سیاسي لیږد له امله څخه ځي ځینې کسان یې د اقتصادي مهاجرین دي ځینې کسان یې تاریخي مهاجرین دي او ځینې کسان وي چې دي د خپل هیواد څخه ځي په پخوا وختونو کې تللي وي. نو دغه اغیزې چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزې لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزې کوي چې مثبت اغیزې چې درنو زده کوونکو د خپل فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لېږدوي او د نور فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي دوم خپلې ژبې رواجونه نور سره نور ته لېږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي او درېمه مثبت اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه به د دې درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاسه څخه ورکول دي د معززو تېشته ده یعنی د پخانو او ماهرو کسانو تېشته ده. همدارنګه منفي اغیزه ټول جمهور څخه یو ایچ ای وی د پوستکو د ناروغي اخته کېدل دي بندنی هیوادو ته د سرمایې لېږدول دي او همدارنګه د دې ترڅنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو ځکون کو د لوس په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځني عمر تشریح کې او همدارنګه د نفوس سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کې. نور نو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شو وخت تلاف من
ترگے دیوال جنگا وے گلسانم گلسانم چزرد اکڑم تو روستر گو دیدانو نوائی روزا گلسانم یار دی بولی روزا گلسانم یار دی بولی روزا شین خالے بابو لالے ترنا کار ارکم دیوانے وی پا ما انگرانے پالو را ٹٹکا شین خالے وی پا ما انگرانے پالو را ٹٹکا شین خالے چاہوک کی رات ہوئے چی جنان میا دوا رس رو شنڈ دپا سسر پیز بان میا دوا چاہوک کی رات ہوئے چی جنان میا دوا رس رو شنڈ دپا سسر پیز بان میا دوا کوئی جانان میا دوا جانان میا دوا سر پیز بان میا